لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو، د دې یو ساعته خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني نن د رسمي سفر لپاره تاجکستان ته روان شو، او د 1500 کیلو ولټه برېښنا د لانجمن مزید اوسنی مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ارګ پریکړه کړې چې یو کمیسیون ته به دنده سپاري څو د دې ستونزې په اړه وروستۍ سلا مشورې وکړي او د حل یوه لاره ورته وباسي. همدارز د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دورځني سفر نن تاجکستان ته ولاړ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په شهادرې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي، او د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریې ته ولاړ شي او په جګړه کې برخه واخلي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دورځني سفر نن تاجکستان ته ولاړ. له ارڅخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به د تاجکستان له ولسمشر صدراعظم او د پارلمان له رئیس سره د دواړو هیوادونو د همکاریو او اړیکو د پراختیا او یو شمیر نورو مسایلو په اړه بیلابیل ملاقاتونه وکړي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د همکاریو توافقنامه هم لاسلیک کړي، او محمد اشرف غنی به د تاجکستان په ملي پوهنتون کې محصلینو ته وینا هم وکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې له ولسمشر سره په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني، لوی څارنوال فرید حمیدي او د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري هم ملګرتیا کوي. ټاکل شوی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به هم د راتلونکي پنج شنبې په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي، او د کاسازر پروژې د کار د پرانستنو په مراسمو کې به ګډون وکړي. کاسازر د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا ګډه پروژه ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په چهاردری ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. د دغه ولایت د امنی قماندان محمد قاسم جنگل باغ ازادي راډیو ته وویل چې د حمله تیر ماښام د خرکارانو په سیمه کې شوې، او معلومه نه ده چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې اړه لري. د یو بل خبر له مخې په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویان عبدالقهار آرام ازادي راډیو ته وویل چې د چهاردری ولسوالۍ په سجانی کلي کې په یو بل هوایي حمله کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو د دغه دواړو حملو په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستي بریا مبارکي وویله. له ارڅخه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی ولسمشر غنی د دوشنبه په ماسپښین باز محمد مبارز ته په مسکو کې د روسي سیال له ماتې وروسته د ټلیفون تماس له لارې د دې مبارکي بریا وویله. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل شوی په داسې حال کې چې یو شمېر ځوانان هیواد پریکي، خو د مبارز په څیر ځوانانو د اتلولیو په ترلاسه کولو او پرله پسې کوښښونو افغانستان ته ویاړ ور په برخه کړ. باز محمد بارز په افغانستان کې د آزاد مبارزې د لوبې بنسټ ایښودونکی او د دې برخې اتل دی چې په نورو نړیوالو لوبو کې هم د پام وړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریې ته ولاړ شي او په یووالي سره جګړه وکړي. 23 کلن حمزه ویلي چې د اختلافونو لپاره نور نو هیڅ راز پلمه نشته، ځکه د ده په وینا اوس ټوله نړۍ د مسلمانانو پر ضد یو لاس شوې ده. د حمزه بن لادن د پیغام پرون په انټرنیټ خپور شو. ویل کېږي چې اسامه بن لادن خپل همدې زوی ته د دې لپاره روزنه ورکوله چې د ده ځای ناستی شي. د سوریې پوځ وایي چې په شمالي ښار حلب او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربان له نن څخه تر راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تندید شوی. د اعلان تیره شپه مخکې له دې چې د مخکنی 15 ورځنی ورباند مهلت ورواوړي اعلان شو. هله په ښار په تیرو څو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفانو د درنو جګړو ډګارو چې په نتیجه کې په ټوله سوریه کې ورباند مات شو او په جنیوا کې د حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې ناکامې شوې. خو د اوربان د بیا ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له تېرې نږدې دوو اونۍ راهیسې د حلب په ګډون په څو سیمو کې د لنډمهالې اوربان په اړه موافقې شوې، خو په حلب کې د اوربان له موافقې سره سره د وسلوالو او اپوزیسیون او دولتي ځواکونو ترمنځ دوامدارو نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو وایي د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم مشر په یوه هوایي حمله کې وژلی. د پینټاګون ویان پیټر کو کویلی ابو واهبې له درې ملګرو سره د تیرې جمعې په ورځ هغه مهال وواژه چې د سپرلۍ پر موټر یې بمباري وشوه. کوک وایي واهب په عراق کې د القاعده شبکې پخوانی غړی و او د داعش د اعدامونو په ویډیوګانو کې څرګند شوی. تر دې مخکې داسې راپورونه وو چې واهب د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د هوایي ګزار هدف ګرځېدلی، خو دا لومړی ځل دی چې پینټاګون د نوموړي وژل کېدل تایید کړي. په ایران کې د توقف شوی ایران الاصل برتانوي نازنین خاوند له برتانوي چارواکو غوښتي چې د دې میرمنې په خلاصون کې مرسته وکړي. نازنین څه باندې یو میاشت مخکې هغه مهال تهران په هوایي ډګر کې ونیول شو چې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره ایران ته تللې وه. د نوموړي خاوند ریچارد ریلیټیف پرون د بي سي ته ویلي دي چې میرمنې ایران ته یوازې د رخصتۍ لپاره تللې وه. او له عراق څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې په ختیځ ښار باقوبه کې وي موټر بم چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر څلوېښتو زیاتې نور ټپیان کړي. چارواکي وایي چاودنه د باقوبه د شایفه په نوم سیمه کې د دوشنبې په ورځ وشوه. د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې سره تړلي خبري اژانس اوما قویلي ځان وژونکي بریدګر د دیالا ولایت په مرکز کې شویګان په نښه کړي. ویره ده چې د وژل شویو کسانو شمیر به زیات سي. د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې عراقي چارواکو په دیالا ولایت کې چې د ایران سره پر پوله پروت دی د داعش د وسلوالو ډلې پر ضد بریا اعلان کړه، خو تر راوروسته په باقوبه او د دې ولایت په نورو ښارونو کې وخت په وخت د اسلامي دولت په وسلوالو ډلې پورې تړلو بریدګرو دا ډول بریدونه ترسره کړي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني چپ دولس شپګنوي پټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 چپا په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. ولسمشر اشرف غني نن د تاجکستان پر سفر روان شو. په یو بل راپور کې باوري چې افغان ولسمشر وایي له مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مسیر لنجبل مسلکی پوهانو سره تر سلام مشورو وروسته حل شي. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې له خونړۍ ترافیکي پیښې وروسته حکومت غواړي پر لویو لارو د پیښو عوامل وڅېړي او د حل لپاره اقدام وکړي، او د کندز تخار د لویې لارې موټر چلوونکي او مسافر له ناامنۍ سر ټکوي.
کندوز او د تخار لاره خو وقت امنیت نه ده، ډیر مشکلات خلک لري. یو سر کې طالب ده، یو بل سر کې دولت ده، مشکلاتونه ډیر دي.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې د خوښۍ په مراسمو کې د کورنیو ترمنځ د جنگ جګړو مسله څېړو.
زه یوازې تللی وم هلته، ډېر جنجال سو د همدې نکاح تړلو په وخت کې د هلک او د جلۍ د کورنۍ ترمنځ. هلته د هلک او جلۍ خویندو هم جنګ وکړ، موږ هم بې وخته واده نه راووتلو.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې دیونۍ خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غني نن تاجکستان ته په رسمي سفر روان شو. چارواکي وایي افغان ولسمشر به په دوشنبې کې په خپلو لیدنو کتنو کې د افغانستان او تاجکستان د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین وړاندې کوي چې دا شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره ده. بلې لودین صاحب،
ډیر مننه تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ولسمشر اشرف غنی له پلاوی سره نن سهار دوشنبه ته روان شو او دا شیبه ښاغلی غنی دوشنبه ته رسیدلی او هلته د خپلو ملاقاتونو لړۍ هم پیل کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې له تاجکستاني چارواکو سره افغان ولسمشر د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا او دغه راز په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې پراکړه ورکړې او د اړیکو په پیاوړتیا خبرې کوي. ښه ده چې د مینپال لنډې خبرې واورو.
د اقتصادي همکاریو په اړه باندې بحث کېږي. دوه تړونونه به د افغانستان او د تاجکستان د هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. ډېر زیات به پر اقتصادي همکاریو باندې راڅرخي. افغانستان او تاجکستان دواړه د تروریزم او مخدره موادو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د دغې پدیدې او د دغو تهدیدونو سره د مبارزې پر لارو چارو باندې وغږېږي.
ښاغلی غنی په داسې حال کې تاجکستان ته ځي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د موجوده ناامنیو په اړه اندېښنه ښودلې وه او حتی د تاجکستان او افغانستان ترمنځ پوله کې امنیتي تدابیر هم جدي کړي وو. نو په دې سفر کې به په دې هم خبرې کېږي چې افغانستان او تاجکستان څنګه کولی شي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ناامنیو کچه راکمه کړي. دغه راز د دواړو هیوادونو ولسمشران به د دواړو هیوادونو ترمنز د برېښنا د لیک دو دغه راز په ترانسپورتي پروژو هم خبرې وکړي. په سیمه کې دوه مهمې د ریل پټلۍ پروژې دي چې د تاجکستان او افغانستان برخه هم پکې ده. په دغو دواړو پروژو هم خبرې په اجنډا کې دي. دا یو د ریل پټلۍ پروژه د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنز ده چې د هغې پټلۍ په اړه بحث هم په دې اجنډا کې شامل دی. د ولسمشر د سفر او دغه راز د ریل یا د اورګاډي او بل پټلۍ د چین، تاجکستان، قرغیزستان او افغانستان او ایران منځ چې په دې اړه به هم په دې سفر کې بحث وشي. دغه راز ټاکل شوی چې دوه ورځې وروسته یعنی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم تاجکستان ته سفر ولري. خولی وی بیل اجندا سره د افغانستان بهرنی چارو وزارت بیا وایي چې ښاغلی عبدالله به د پنځشنبه په ورځ د کاسازر پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې ګډون وکړي. او کاسازر همغه د برښنا د لیکت پروژه ده چې د قرغیزستان، تاجکستان برښنا افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي او دغه برښنا یو برخه افغانستان ته هم ورکول کیږي. بلې تکلسه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې تاجکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه جزئیات وړاندې کول. همداراز و موریدل چې اجرایی رئیس عبدالله به هم د پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي او هلته به په تیره د انرژۍ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
مرکزی آسیا څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزید مسیر په وړاندې په کابل کې له اعتراضونو وروسته ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې یو ملي کمیسیون ته به دنده وسپاري څو د دې ستونزې په اړه پریکړه وکړي. اعتراض کوونکي غواړي چې د برېښنا دا مزید بامیان له لارې د هیواد نورو برخو ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې د دې پروژې مسیر مخکې د سالنګ له لارې غوره شوی دی. ولسمشر غنی پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ده لخوا موظف کمیسیون به له مسلکي کارپوهانو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. له کابله خان محمد سیند په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د توتاب د پروژې پلي کولو ته به د یو ملي کمیسیون له بررسۍ وروسته تصمیم ونیول شي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ ماښام په یوې ټلویزیوني وینا کې د مدني فعالانو احساسات وستایل او هیله وکړه چې د دې پروژې په ښه پلي کولو کې له حکومت سره همکاري وکړي او له خشونت ډډه وشي.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسي
زی ملي کمیسیون ګمارم چې غړي یې د خلکو له استازیو، سیاسي او مدني فعالانو او متخصصینو سره مشوره وکړي. د دې پروژې اسناد او اقدامات ویني، اقتصادي او ټولنیز ارخونه یې بررسي او حکومت یې وړاندې کړي، سو پر رڼا کې یې په راتلونکي کې تصامیم ونیول شي.
خاغلی غنی وویل حکومت د اړوندو ولایتونو متوازن پراختیا ته ژمن دی او ټولې پراختیایي پروژې به پکې د اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره پلی شي. د اوبو او برېښنا وزارت مخکې له دې ویلي و چې څو کاله د مخه د فشنر کمپنۍ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د 1500 کیلو واټو برېښنا د پروژې پلي کولو ته د دې هېواد مرکزي ولایتونه غوره کړي وو، خو په 2014 میلادي کال کې د پروژې تمویلونکو د یادې پروژې پلي کولو ته سالنګ لار مناسبه وګڼله. تېره اونۍ افغان کابینې هم موافقه وکړه چې د یادې پروژې پلي کولو ته د سالنګ لار غوره ده. د افغان کابینې دغه موافقه د ځینو سیاستوالو او د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د دوو مرستیالانو له غبرګون سره مخ شوه. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د خلکو شورا په زرګونو غړو په کابل کې له حکومته وغوښتل چې د توتاب پروژه د بامیانو ولایت له لارې پلي کړي. دوی خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکې دوشنبې پورې د دوی غوښتنه ونه منل شي د جمهوري ریاست لارې به بندې کړي. د ولسي جرګې او د افغانستان د خلکو د شورا غړي عارف رحمانی وویل
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستن به خواست بر حق
که تر رتلون که دوشنبه پوری پا ارگ که ناس کسان ستاسی عدلانه و پر حق غشتنی تا جواب ور نکری، موش با دی ارگ شوخوا سرکونو تراوزو او دی جمهوری ریاست ارگ با ما سرکرو.
همدارنګه د دغه اعتراضي غونډې یو ګډونوال سید علي کاظمي وویل چې که د توتاب پروژه د بامیانو له ولایت څخه تېره شي په سیمه کې به نورو پراختیایي پروژو او په تېره د کانونو کیندلو ته زمینې برابرې شي. افغان حکومت د بامیانو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت ته د برېښنا رسول د دوی په لومړیتوبونو کې دي او ځنډ یې د هېواد او ټولنې په ګټه نه دی.
زمون غاغله آزادۍ رادیو اوري. په هلمند کې په دې وروستیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د خپلمنځي جګړو راپورونه ورکړل شوي. ویل کېږي چې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو داسې نه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه دې د طالبانو د دې خپلمنځي شخړو څخه د ځان په ګټه کومه بریا ترلاسه کړې وي. په هلمند کې د طالبانو د خپلمنځي شخړو او په دې کې د افغان امنیتي ځواکونو د دریځ په اړه اجمل اند په هلمند کې د افغان ځواکونو د اپراتیفي قومندان جنرال اوبکی جبار قهرمان سره مرکه کړې. ښاغلی قهرمان، د مرکې په پیل کې د طالبانو د خپلمنځي جګړو په اړه وویل
دواړه تلاش کوي چې په سیمه کې بر لاس ولري، د شینډنډ څخه بیا فراه، بیا نیمروز، بیا هلمند، دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډېر لوی عمده مرکز بدله شوې ده او د دوی ترمنځ اختلافات د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېر په اصطلاح باندې عمکې پیدا کوي او ډېر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې اواخرو کې دوی ډېرې جګړې هم درلودې، هم یې په شینډنګ کې درلودې، هم یې په فراه کې درلودې. حتی که د دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم، په شینډنګ کې هم دوی یو د بل په مقابل کې تلفات درلودل، په فراه کې هم درلودل او په هلمند کې هم په ترخه ناور په سیمه کې درلودل. او دا اوس هم دوی یو د بل په برابر باندې امادګي لري د دې دپاره چې دوی باید په سیمه کې بر لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي، پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب، فکر کوئ چې دا د تریاکو فصل دی، د دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر ډېره حده پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاړه جګړه ده. دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري. دا ټوله تقریبا کې سړی عمق د قضیې وپلټي، دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاړه جګړه ده. او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم د دغه دپاره پر مخ بیول کېږي، ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده. دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافعو جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې ویل کېږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړې دي، حکومت له دغه فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو؟ که نه،
دغه خپل د دولت د پاره یو ډیر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وشي چې دا جګړه جعلي ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
کارمن صاحب په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایه، ویل کېږي چې دغلته څخه چې ټاکل شوی وو عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کېږي چې ته ټانک او توپ استعمالوې، کېدای شي عملیات مختلفې شیوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي، دا چې په مشاکله کې کومې پیښې منځته راغلي، دا چې په دیشو کې کومې د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې پیښې، دا چې په نوزاد کې پیښې راغلي، دا چې په ترخناور کې پیښې راغلي، دا چې په مرچک کې پیښې راځي، دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې مابسونه ماتېږي، دا چې قومندانان هلته ټارګټ کېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کېږي او د منځه وړل کېږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک چیش ته وایي. ایا سم د خلکو کورونه په توپونو ویشتل دا غلطه طریقه ده، دا اخرنۍ طریقه ده. عملیات د دولت روان دي، ډېر چې روان دي، تاسو به د دې شاهدان اوسېږئ چې په ډېر ژر کې به په سیمه کې کاملا دولت تسلط حاصل کړي.
په هلمند کې د افغان ځواکونو د اپراتیفي ډلې مشر جبار قهرمان و چې په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو او د افغان ځواکونو د دریز په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د نن ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې پر کومو موضوعاتو یې مطالب خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د خبرو او د قنی شبکې لخوا د طالبانو د قمندې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، شنون کې وایي حکومت د سولې لپاره اراده واک نه لري او له همدې امله ښایي افغانان په اوږده جګړه کې پاتې شي. د مطلب لیکوال لیکلي، د خلکو ترمنځ دغه ناهیلۍ وروسته له هغې راپورته کیږي چې د وروستیو معلوماتو له مخې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخ شوې دي. په مطلب کې راغلي چې ټاکل شوی و په دې اړه روانه اونۍ وروستۍ پریکړه وشي، خو ویل کېږي چې حکومت د سولې له خبرو په شا شوی دی. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاول رحمان سلیم په حواله لیکلي چې د حزب اسلامي سره زموږ د خبرو دا د یوه نیمه میاشت وشوه او لا هم دوام لري. په مطلب کې د ښاغلي سلیم له خولې ویل شوي چې په دغو خبرو کې ښه پرمختګونه شوي او د تفاهم لیک په 25 مادو کې په 22 کې سره سلا شوي، یوازې 3 مادې پاتې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې حزب اسلامي غوښتي چې دغه تفاهم لیک باید د نړیوال ټولنې لخوا هم ومنل شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د قانی ډلې لخوا د طالبانو د قمندې د خپلولو موضوع ته اشاره کړې ده. د سر مقالې لیکوال دي کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا، حقانی شبکې په ټول افغانستان کې د طالبانو د جګړو قمنده خپله کړې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت که څه هم داعش، القاعده او طالبان ګواښونکي ډلې بولي، خو د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ د حقانی شبکه بللې ده. د سرمقاله لیکونکي په باور د حقانی شبکې او طالبانو ترمنځ د نږدې اړیکو موضوع کومه نوې خبره نه ده، خو د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا خبره راپورته کوي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافات او درزونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې. لیکلي چې د افغانستان په دننه په روانه جګړه کې د حقانی شبکې لاس دی، چې ویل کېږي د نورو ترهګرو ډلو په څیر د دې ډلې مرکز هم په پاکستان کې دی. په سرمقاله کې راغلي چې د دغې ډلې رول تر هغې وروسته پیاوړی شو چې د طالبانو نوی مشر د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال غوره کړ. د سرمقاله لیکونکي په باور حقانی شبکه چې امریکا او متحدین وي تروریستي ډله نومولې، کولی شي طالبان ډیر پیاوړي او د افغان جګړې لپاره تیار شي کړي، او دا ویره په داسې حال کې پیدا کیږي چې په افغانستان کې سګ دوبه هم د جګړې تنور تود دی.
په غزنی کې له خونړۍ ترافیکي پیښې وروسته چې د یو مسافر وړونکي بس او ټانکر د ټکر په پیښه کې یو زیات شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، تاسو د ستونزو د حل لپاره او په هیواد کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي او همداراز د موټرو د تګ راتګ د وضعیت په اړه څه نظر لرئ، څه د حل لارې پیشنهاد کوئ؟ که په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بیسیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ. ازادي راډیو ته رسیږي، موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
د غزنی له خونړۍ ترافیکي پیښې وروسته افغان حکومت یو پلاوی هم ټاکلی چې پر لویو لارو د ترافیکي پیښو عوامل وڅېړي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو له هغه مخکې د کندوز تخار د لویې لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر دې لویې لارې وخت نا وخت وسلوال طالبان راوځي او پر دولتي موټرو او همداراز پر امنیتي پوستو حملې کوي. دوی شکایت کوي چې د دې حملو له کبله خلک پر دې لارې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له مسافرو او موټر چلوونکو سره د خبرو پر بنسټ د راپور برابر کړی.
یو زیات شمیر موټر چلوونکي او مسافران شکایت کوي چې د کندز تخار لویې لارې باندې وخت نا وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او پر دولتي موټرونو همدارنګه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي چې له کبله خلک پر دغې لارې باندې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي څو د کندز تخار لویې لارې ته نږدې کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې دغه لویه لاره د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه وژغورل شي. څو تنو موټر چلوونکو آزادۍ راډیو ته داسې وویل:
ستونزې دا دي چې دا لاره ډېره بې امنیته ده. پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولی. پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره، پاک ساته لاره بنده وه. بې امنیتي خو بیخي ډېره ده چې څو ورځې مخکې هم خلک اختطاف شوي وو.
دوه درې ورځې کېږي چې دلته په دې خوجه پسته کې په دغه منطقه کې راوتي وو. دا پوستو باندې عملیات کړی. دوه درې ورځې زه خپله وظیفې ته تګ ونسو تللی ونسوم. اوس دغه فعلاً له تخار را روانم په لاره کې. تشویش راته اوسه زه به سرقم بېرته کندوز ته ورسېږم.
موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې باندې ډېری امنیتي ګواښونه د خان آباد ولسوالۍ، د چهارسری، دکان ادم خان او خوجه پستې په سیمو کې، همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ملرغي، باغ مري او لرخابیو په سیمو کې موجود دي. دوه تنو مسافرانو په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
کندز او د تخار لاره خو واقعت امنیت نه ده. ډېر مشکلات خلک لري. یو سر کې طالب دی، یو بل سر کې دولت دی. مشکلاتونه ډېر دي.
کندز تخار لاره نه امن ده. امن نشته، امنیت نشته. نه موږ سازي امنیت نه کوو په دې لاره. دولت نه خواهش کوي دا لاره امنیت په درست توګه ونیسي.
خو په ورته وخت کې د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال پر دغې لویې لارې باندې امنیتي پوستې بېرته رغول شوي دي او پکې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د کندز د امنیت قمندان محمد قسیم جنگل باغ ازادۍ راډیو ته داسې وویل: اوس مهال د کندز تخار لویې لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ډول امنیتي ستونزې نشته دي او په پوستو کې دولتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د یادونې ده چې د کندز تخار سړک پر خان آباد ولسوالۍ باندې غځېدلی دی. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې ډېری وخت د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې غیر مسؤول وسلوال هم پر وسلوالو غلاو لاس پورې کوي او د خلکو پر وړاندې بېلابېلې ستونزې هم جوړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
ولسمشر اشرف غنی یو هیئت ته دنده سپارلې چې پر لویو لارو د ترافیکي پیښو عوامل وڅېړي او د مخنیوي لپاره یوه طرحه جوړه کړي. ولسمشر غنی پرون ماسکین په یوه غونډه کې وویل چې د څو وزارتونو ګډ پلاوی دي جوړ شي او په دې اړه دې کار وکړي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د غزنی د ترافیکي پیښې د یو شمېر قربانیانو مړي لا هم نه دي پیژندل شوي او د یو شمېر ټپیان وسیط هم نازک ښودل شوی، افغان ولسمشر وایي د مرګونو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات ضروري دي. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ په یوه وینا کې وویل چې دا ډول پیښې او تکراری پر یو ملي ناورین بدلیږي.
این دست از رویدادها که متاسفانه بارها تکرار شده است.
ولسمشر غنی وایي دا ډول پیښې چې له بده مرغه بیا بیا تکرار شوي د ملي ناورین د یوې بڼې خوا ته ځي. له همدې کبله ما سپارښتنه کړې چې پر لویو لارو زموږ د ترافیکي سیستم په شمول دی د دا ډول ترافیکي پیښو ټولې خواوې وڅېړل شي او د اصلاح لپاره دې جدي او بیړني اقدامات ترسره شي. په هغه حیات کې به چې د ترافیکي پیښو په اړه به څېړنې او د مخنیوي لپاره به یې سپارښتنې کوي د کورنیو چارو، ترانسپورت، عامې روغتیا، اطلاعاتو او کلتور او عدلي وزارتونو استازي شامل وي. ولسمشر غنی همداراز په ترانسپورتي شرکتونو هم غږ وکړ چې پر خپلو ترانسپورتي فعالیتونو د له سره غور وکړي او د دا ډول خونړیو پیښو د مخنیوي په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د دوشنبه پورس په ارکی د غزنی د پیښې په اړه په یو غونډه کې پریکړه وشوه چې په پیښه کې د هغه وژل شوو کسانو جسدونه دې د کابل 420 روغتون ته انتقال شي چې پیژندنه یې سخته ده او تر پیژندنې وروسته دې خپلوانو ته وسپارل شي. افغانستان ښایي د نړۍ د ګوتو په شمېر هغه هیوادونو څخه وي چیرې چې پر لویو لارو او دننه په ښارونو کې د موټر چلونې ترافیکي اصول ډېر کم په پام کې نیول کېږي. په ځانګړې توګه له مرکز کابل څخه د هیواد ختیځ، لویدیځ، جنوب او شمال ته غځېدلې لویې لارې په پرله پسې توګه د مرګونو ترافیکي پیښو شاهدې دي. د افغانستان د ترافیکو چارواکي وایي د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه مراعتول د سړکونو تنګوالی او خرابۍ پر لویو لارو د ګڼې ګوڼې زیاتوالی په ځینو لارو کې د بمي چاودنو له کبله جوړې شوې کنډې کپرې او د لویو لاریو له حده زیاتې بارونې د دا ډول مرګونو ترافیکي پیښو د سببونو په سر کې دي. د دې پیښو په وروستۍ هغې کې چې په غزني کې د یو مسافر وړونکي بس او د تیلو د یو ټانکر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه تر 15 او زیات کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز او روي له هغه وروسته د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لړپړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن تاجکستان ته ولاړ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په شهردرې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. ولسمشر اشرف غنی د آزاد مبارزې لوبغاړي باز محمد مبارز ته د وروستي بریا مبارکي وویله. د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن زوی په یو صوتي پیغام کې له افراطي وسلوالو غوښتي چې سوریې ته ولاړ سي او په یووالي سره جګړه وکړي. له عراق څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې په ختیځ ښار باقوبه کې یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او تر 30 زیاتې ټپیان کړي. د امریکا متحده ایالاتو وایي د عراق په انبار ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم مشر په هوایي حمله کې وژلی. او د سوریې پوځوي چې په شمالي خرحلب کې او شاوخوا سیمو کې اوربان لانن څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره تمدید شوی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو اس ام اسونه اورو خو له هغه مخکې نشبه له پکتیا د مظاهرو خبرونه را رسیږي. ویل کېږي چې یو شمیر مدني فعالان او خلک واټونو ته راوتلي دي او د توتاب د پروژې د مسیر د اړولو په وړاندې اعتراض کوي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد داود تپان د شیبه له ګردیزه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی.
تکن صاحب لکه څنګه چې تا وویلې د پکتیا سلګونه مشران، علما، مدني فعالان او خلک د ګردیز ښار غزنی څلورلارې ننیولې تر مرکزی څلورلارې پورې ټول تر جمع شوي دي. همدا اوس یې لاریون دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې که ولسمشر د دوی غږ وانوري او دغه پروژه چې دوی ته پخوا ورکړل شوې ده او برېښنا انتقال پروژه ده، که د ټوټاپ دغه پروژه پکتیا ته په خپل مسیر تطبیق نه شي، دوی به هغه د خبرو ټول نه چوړین دا او چې دوی به د حکومت سره پریکول اعلان یې که د دوی غږ وانوري. بلې تکل صاحب،
بلې، نو دوی څه غواړي چې د سالنګ له لارې د ټوټاپ پروژه راشي او که هماغه د بامیان د خلکو غوښتنې دي ومنل شي، دوی څه وایي؟
دوی وایي چې د بامیان د خلکو مشران د قومي توپیرونو ته لمن نه وایي. د دوی د واکمنو په وخت کې دغه پروژه په دغه مسیر ټاکل شوې او په دغه مسیر باید تطبیق شي او په خبره د حکومت د پلان سره سم چې بامیان ته هم په دغه کلونو کې برېښنا ورکوي. هغه دوی د هغو دپاره هم برېښنا غواړي، ولې د خپلې پروژې د خپل مسیر تطبیق غوښتنه کوي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و چې د خلکو د مظاهرو په اړه راپور راکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته را استولې دي.
محمد زاهد له بامیانو په خپل سمس کې لیکلي د حکومت اړوند چارواکي باید د 303 موټرو پر شرکتوالو لوی جریمه وټاکي چې د داسې قربانیو باید اړوند شرکتونه پرې کړي. عبدالباری اکبر دوست وبخې د باکوال ولسوالۍ څخه لیکي، موټر چلونکي باید نشي پرېږدي او خپل نظر سرک ته وساتي. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي، حکومت باید هغه موټر چلونکو ته د موټر چلولو اجازه ورنکړي چې نشیان دي او لایسنس ونه لري. فتانا عثماني له زابل لیکي، زما د موټر چلونکو څخه دا هیله ده چې لږ د پزند ورسیږي خو احتیاط دی وکړي. عزت الله اعظمي د کندهار لیکي، پر لویو لارو د ترافیکو ستونزو عمده دلیل د لویو لارو خرابوالی او د موټر چلونکو د نشې استعمال دی. او له مرجع څخه ایواز سالی لیکي، د موټر چلولو او ټکرونو لوی لامل د موټروانانو نشې کول دي. او اوس هم د خپرونې په پای کې یو پام وکړئ، تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ ته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان ګیلمن دي چې په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې یو شمیر استادان د درس په ځای داسې سیاسي او غرضي بحثونه کوي چې محصلان په ډلو سره ویشي، او په خپله ځینې محصلان هم د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال په سیاسي، قومي او نورو پارونکو موضوعاتو د خپلې مبارزې ډګر ګرځوي.
یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. د استادانو هغه کم خپله مفکوره چې ده شاګردانو ته مو پیچکاري کوي، هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول.
په یو صنف کې موږ جنگ پیل شو.
دوستانو، که تاسې هم په داسې پوهنتون کې درس وایئ چې کله ناکله ورته بحثونه پکې کیږي او ستاسې د درس خنډ ګرځي، نو څه کولی شئ چې هغه مشکل له منځه یوسئ؟ په نننۍ تاندې څانګه کې واورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، پوهنتون هغه اکاډمیک ځای دی چې محصلان پکې بې له کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصبه خوندي چاپیریال ته ضرورت لري، او باید استادان پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ محصلانو ته له ټاکل شوي درسي نصاب سره سم درس ورکړي. خو ځینې محصلان که یو خوا شکایت کوي چې یو شمیر محصلان په پوهنتون کې دننه سیاسي فعالیتونه کوي، نو بل خوا پر هغو استادانو نیوکه کوي چې د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال یې د خپلې سیاسي مفکورې د پلی کولو ډګر ګرځولی دی. دوی وایي چې ځینې استادان د دې په ځای چې درس ورکړي، محصلان یې د خپلو سیاسي بحثونو له کبله په ډلو سره ویشلي او د دوی ترمنځ یې اختلافات پیدا کړي دي. د غزوانان وایي،
نوم مې بدشجان زدران، د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پېښ شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، چې یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي، دوی به د ځانه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې به بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخه باندې ودرېده، او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
خبرو مو بحث سره وکړ، اوس یې ما سره عقده اخیستی. از ما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي، او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب بخیر خلاصوي نه، راسي د سیاست په هکله باندې تر هغه پورې خبرې کوي تر څو چې دوی نوي دقیقه اقتصاد پوره شي. د استادانو هغه کم خپله مفکوره چې ده، هغه به استادان د یو لار نه د یوې لار نه شاګردانو ته پیچکاري کوي.
له پوهنتون څخه بهر هم ځینې کړۍ شته چې محصلان په خپله ګټه کاروي او دوی ته د دولت ضد دسیسې ورزده کوي. دې ته ورته خبرې دغه څو ځوانان کوي.
نوم مې نورالله ده، د کابل کمپیوټر ساینس پوهنځي زده کوونکی. دغه سیاست ته خپله دولتي خلکو لاره برابره کړې ده. هر سیم ته چې لاړ شي، حتی هر یو استاد چې وګوري، همدارنګه د لوی پوهنتون مخامخ دیوالونه وګوري، ټول به لیکلي مرګ په طالبان. ټول یو شاګردانو یو سیم کې درس ویلي، نن سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوي دي. هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول، دا که وروسته سره غټ هم سي، وروسته سیاسي څېرې ته جوړېږي او یو د بل په زید باندې کار کوي.
زمان موبایل لا وردګ د کابل پانتن محصل زین خاص محصلین هغه ته اشاره ورکول کی چې ترڅو په پانتن کې دغه تشنود ماستر اوړي او غوی وکول شي پراتن کې خپل مخ ته ورسی
هغه خواږه ملګری چې په سیمپو کې سره بازار او تاجک دا صرف په دې باندې سره وسال کانل ته پیژندل کیږي دا د پلان کې پلاوی دی وسان کې پلاوی دی دلته یو شمیر سیاسي کسان دي موږ لوبي پنتونه چې څوک فارغي علم وړي خو موږ به علم یې نسو یوازې به خلکو ته د سي جوړول زده کړو
دوستان استاد یو داسې کلمه ده چې زده کوونکی ترې د مهربانۍ تمه لري خو په افغانستان کې د مکتبونو او د پوهنتونونو د استادانو له چلنده په دې لحاظ هم کله کله شاګردان خفه وي چې د یوه دیکتاتور په څیر له خشونته ډک چلند ورسره کوي او په ډول ډول دلایلو محصلان تهدیدوي او ډاروي یې. راځئ د بادشاه جان او د محمد اتل خبرې واورو چې کله دوی له استاد سره پر داسې مسایلو چې په ټولګي کې د سیاسي بحث ته لمن نه وهي د نظر اختلاف رامنځته شوینو د استاد عکس العمل یې څنګه وو؟
ډیر ځل شوی چې کله به شاګرد استاد سره کومه خبره کې راګیر شو پرته استاد به یو چا صفت کوو شاګرد به نه په همدې ډول نه دی نو استاد به ورسره ډیر تضاد ولیدم بیا به ورته ویل زه تا امتحان کې ناکموم یا به زه تا باندې داسې وکړم یا به تا داسې وکړم خو شاګرد به ته به نو ډېر وسوسې ورچول زده کوونکی به هم پښیمانه شو ما به دا خبره نه وای کړي.
یو استاد وو چې د یو رهبر به ډیر ستاینه کوله هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښود نو هغه نور محصلین را پاتېدل او ما سره جګړه پیل کړه بیا دلته څه محصلین چې د ما طرفدار ول بیا هغوی هم پاتېدل او د ما لنګه یې وکړه یعنې په دوه ډلو وویشلو په یوه صنف کې مونږ جنګ پیل شو. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه جالبه دا وه چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی وه چې دغه محصل بېجایه بېجایه پوښتنې کوي غواړي چې استاد کم راولي.
دوستانو د بشری حقونو مدافع او د ټولنیزو چارو کارپوه امان الله حسا وایي چې ټولې ادارې خصوصا پوهنتونونه او مکتبونه باید تر خاصې څارنې لاندې وي چې اوس نه دي او دغه ډول مشکلات پیدا کړي دي. دی زیاتوي چې هر سړی د خپل کار لپاره پیدا دی او د استاد کار درسي نصاب سره سم خپلو محصلانو ته تدریس دی نه پر دوی د خپلې سیاسي مفکورې تپل.
لکه خوشحال بابا چې وایي چې شیخ د لمونځ روژه کې زه به ډکې پیالې اخلم هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه که فرضاً د فزیک په ساعت کې استاد غیر له فزیک بل څه ورسور کې د میاشت په اخر کې حق نه لري شي معاش واخلي ځکه دا اجوره یا دا معاش ته خاص د فزیک ته درس ورکول لپاره ورکول کیږي. موږ ټول نیمګړتیا هم په غیر ساري حالت کې ده استاد او شاګردان دواړه د وخت څخه ناوړې ګټې واخلي. پس هر پوهنتون که دی که روزنیز مرکز دی که دولت نورې څانګې دي دوی باید داسې ډسپلین ولري چې په هغو کړنو باندې داسې سار ولري چې هغه نصاب یا د روزنیز یا بل نصاب په سمه لاره تطبیق شي غیر له دې څه ګډوډي راولي او ګډوډي د وطن بربادي ده.
دغه اکاډمیکې ساحې اوس تر څار لاندې دي او که نه په اړه به یې وروسته واورئ. د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي استاد نجیب الرحمن صبوري وایي چې یو با تجربه استاد د درس پر مهال او د ځینو نورو اړوند موضوعاتو په اړه په خبرو کې باید د قضاوت تر حده لاړ نه شي ځکه همدا قضاوت دی چې د نظر اختلاف راپاروي.
په پوهنتونو کې اکثرا درس ورکول دي تحلیل ده او بیا قضاوت ده. یعنې استاد کولی سي فرضاً سیاسي علوم درس ورکوي یا سیاسي موضوعي بحث ورباندې کوي تر تحلیل پورې لاړ سي لیکن تر قضاوت پورې دی باید لاړ نه سي. دغسې نظر چې استادان داسې فکر وکړي چې د نظر ډېر عالي نظر ده یا ښه تحلیل ده دا د ډېرو بې تجربه او کم علم استادانو کار ده. کله چې استادان تجربه پیدا کړي کله استادان علمیت ډیر سی بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسی دوی هیڅ وخت نهایی قضاوت نکوي. کله چې استاد یو بحث کوي هغه د هغه شخصي قضاوت وسی. نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل سوي په انټرنیټ کې وګوري چې دا خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده چونه سم ده او یا چونه ناسم ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو څه موده وړاندې د ځینو محلي رسنیو لخوا په یوه خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي و چې د کابل پوهنتون د شریعاتو یو استاد افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور ونیول شو او ورپسې د ننګرهار پوهنتون هغه 25 محصلان چې کابو 8 میاشتې وړاندې په یوه مظاهره کې هله ونیول شول چې د افغان حکومت ضد شعارونه ورکول او د دولت د مخالفو وسلوالو بیرغونه یې له ځانه سره لیږدول محاکمه شول او د بند سزا ورته واورول شوه. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د ننګرهار پوهنتون دغو محصلانو ته په اشاره سره وایي چې دوی د داسې فعالیتونو مخنیوی کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې اکاډمیکي ساحې د خپلو اغراضو لپاره په دې ډول وکاروي.
اول خو دغه فعالیتونه چې په پوهنتونونو کې په فرض که جریان ولري دا وزارت تحصیلات عالي ته د منلو وړ نه ده. قانون تحصیلات عالي صراحت لري چې دغه فعالیتونه دا مطلق موږ ته منتفی ده. تاسو شاهد یاستئ چې په ننګرهار ولایت کې بعض خلک او بعض محصلین او استادان دغه فعالیتونو ته ادامه ورکول چې هغه عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شو او هغه مجازات شو. عالي تحصیلات سه خصوصي پوهنتون نه دي یا دولتي پوهنتون نه دي، زموږ علمي او اکادمیک نظارتونه جریان لري او مونږ په هیڅ ډول اجازه نه ورکو چې مثلا افراد خپل امیال او خپل شخصي مطالبات او خواستونه او ایدئولوژیکی موضوعات ته لمنه وهي.
ښاغلی فیصل همدار از وایي چې دوی وخت په وخت په دې برخه کې د محصلانو او د استادانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره سیمینارونه او کانفرانسونه جوړوي چې پکې ورښودل کیږي له ټاکل شوي کریکولم یا درسي نصاب څخه پرته موضوعات دخیل نه کړي. دی وایي چې کچیرې بیا هم محصلان په پوهنتون کې د استادانو لخوا له داسې بحثونو سره مخ کیږي نو شکایت دې وکړي. دوستانو تر دې مخکې چې خبره رسمي شکایت کولو ته ورسیږي، دوه نورې لارې هم شته چې محصلان پخپله په خپل ټولګي کې د مضره سیاسي بحثونو مخه نیولی شي. کومې لارې؟ ښاغلی نجیب صبوري راته وایي.
کله چې استاد د موضوع نه ووزي، شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې په خپله لاره راولي. فرضاً دغه درس ته ورکول دغه ما سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره یې دا ده که فرضاً ډېر دا موضوع جدي اوسي، بکیږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرضاً موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات رامنځته کړي دي، فرضاً استاد وپویوي چې د شاګردانو عکس العمل تاسو په دغه بحث کې منفي وه، که تاسو وکولای سئ چې دا خپل د درس طریقه لږ بدله کړئ، دغه یې بله لار ده. بله لاره یې دا ده چې شاګردان کولای سي ادارې ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډېره په سمه توګه کیدای سي چې حل سي.
کاش هغه استادان چې په ټولګي کې د درس پر ځای اضافي سیاسي او نور بحثونه کوي، د لغمان د دغه اوسیدونکو ځوان شوکت علي د زړه درد حس کړي چې د همداسې استادانو له کبله یې درس پرېښود. کنه نو د خو غوښتل چې انجینر شي.
استادان چې به راغلل سمته، دوی به موږ د دې کیسې را وخت چې موږ فکر بل طرف ته لاړو. بعضې استادان دي خدای دې جوړ لري ودانه دې اوسي، ډېر ته خوشحاله یو. بعضې استادان دي چې موږ زړه تور کړی دی په دې خبرو سره. نیت کې مې و چې درس ویم او وروره تحصیل وکړم، خپله مې وروره انجینرۍ سره شوق غواړم. د خپلو مشرانو نه چې ښایسته او تکړه استادان لایقه نظم ډسپلین دا په ځای کې بس موږ نه خو باید شو چې آینده نسل او اولاد ته اسانتیاوې ورته بس دا د خپلو مشرانو نه غواړم.
ښایي د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان وي چې د خپل ښوونځي یا د پوهنتون د هغې فضا له کبله چې د علم پر ځای په اضافي بې ځایه او مضره بحثونو ککړه شوې زړه توري شوي وي. همزولو نننۍ تاندې څانګې رانغاړو دا خپرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علام مل
نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د هلک او انجلۍ نکاح مخامخ نه تړل کیږي. کورنۍ د نکاح تړلو په وخت کې انجلۍ ته وکیل یا نکاح پلار ټاکي چې د نکاح په مجلس کې له انجلۍ نه استازیتوب وکړي. دا چې په اسلام کې د نکاح پلار په اړه څه حکم دی او که په نکاح کې ایجاب او قبول مخامخ ترسره شي دا خبره څومره مهمه ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
په شمال ختیځ زون کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلینو ویلي چې نږدې 4000 میرمنو ته به د شیدو د پروسس په برخه کې د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ادارې مشر محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویلي چې میرمنې د دې زده کړو په ترلاسه کولو سره کولی شي د شیدو له ضایع کېدو نه مخنیوی وکړي. د ملاخیل په وینا دا پروګرام به په تخار، بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې هم عملي شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نوی موندنې ښیي چې په هیواد کې 13% ځوان نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په وجود کې د وینې د تامین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوان نجونې له دې ستونزې خلاصې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 13% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر 19 کمپاینونه پیل کړي دي. د نجونو لپاره د وینې ګولیو په نوم 19 کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پروان ولایت کې د نجونو له ښوونځیو پیل شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په زمانہ کې چې با کله یو هلک او انجلۍ واده کوونو، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با له دواړو نه د رضایت پوښتنه کوله. له رضایت نو وروسته به د هغوی نکاح تړله. خو زموږ په ټولنه کې لا اوس هم ځینې ودونه د دود او دستور له مخې ترسره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوی ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم مخامخ ترسره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل یا نکاح پلار لخوا چې کورنۍ ناوی ته ټاکي ترسره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په جبر او واړه عمر کې ودیږي. د ننګرهار اوسیدونکي پروین په وینا دا چې کله ودیده د نکاح په وخت کې پلار ورته راغی او دې ته یې وویل چې کاکا دې ستا وکیل دی، خو مخکې له دې سره هیڅ مشوره نه وکړي.
زه خو په څه باندې نه پوهېدم هغه وخت کې، خو مخو نه یوم ارامه ومه، بلکه پلار مې راته راغی، راته وویل چې مشر ترې دی، ځان ته وکیل ونیسه، پلار وکیل ونیسه. که چې ما چې لیدلم دي ناوې ته بل نفر وایي، لکه مثال پلار یا ورور یا مور یې ده ووایي چې دغه پلانکه نفر پلار وکیل ونیسه. شخصا زه په خپله مانه پوښتنه نه ده شوې، زما په ورکړه کې پوښتنه نه ده شوې، زما په واده کې پوښتنه نه ده شوې.
د میدان وردګ اوسیدونکي مریم هم وایي لیوره او پلار مشوره کړې وه او هغوی په خپله خوښه نکاح پلار ټاکلی و او دا هیڅ خبره نه وه.
لیوره مې پلار مې دوی مشوره کړې وه، بیا هغوی پدر وکیل ونیوه، بیا ما هغه راغله وایي مالې نومې را وښوده، شاهدان راغله، بیا ما پدر وکیل ونیوه. بیخي وړه وم، 15 کلنه وم، دغونه به ومه نکاح مې وتړلس.
خو ځینې کورنۍ د نکاح په مراسمو کې د هلک او نجلۍ رضایت او خوښي ته ډیر ارزښت ورکوي او حتی د نکاح پلار په ټاکلو کې هم له نجلۍ سره مشوره کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د دې په واده کې نکاح پلار د دې په خوښه ټاکل شوی و او پلار یې ورسره مشوره کړې وه.
ما پلار خو روشن فکر و او هغه پوښتنه وکړله چې داسې زه غواړم چې تا دا نفر ته په نکاح کمه ستا څه نظر دی. بیا خپله رضایت نو چې درلودلې او نکاح پلار مې زموږ د خپلو خپلوانو څه و خپله دی خپل په منځ کې سره انتخاب کړو چې دا به نکاح پلار دی. زه خبره وم چې دغه مې نکاح پلار دی.
خو په ډیری سیمو کې داسې دود دی چې د واده په معامله کې د جانبینو رضایت ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. هغه څه چې د کورنۍ مشران کوي ټول هماغه مني او د هغوی له پرېکړې غاړه نه غړوي. په ځینو سیمو کې حتی که نجلۍ د واده په اړه بحث وکړي نو ټولې سپین سترګې بولي او تهدیدوي. د پکتیا اوسیدونکي ډاکټر ضیاءر رحمان په وینا د دوی په سیمه کې داسې دود نشته چې نجلۍ د خپل واده په اړه خبرې وکړي او حتی که نجلۍ په واده کې ونه ژاړي نو خلک ورپورې خاندي.
خو مشکل دلته دا ده چې یو اړخ نشته، مشکل په څو اړخونو کې ده. اول د جلکۍ بېسوادي ده په افغانستان کې، د کورنۍ هغه د سطح د سواد ټیټوالی ده، چې هغه د فکر کوي چې جلکۍ چېرته کینې یو شرم ده، بعضی غلط دی غیرت لري په نوم رواسه کې چې په جلکی وغږی په داسې مجلسونو کې ډېر سپک خبر کار سي خلک په بد سترګو ورته ګوري هتا کورنۍ به سپک وبولي یعنی هتا تر دې حده پورې کوو نه زړی دی وادت مراسمو کې خلک ورته په سپک سترګو دا خلک دې خبر شو چې دا په خپل تصمیمونه سي څومره مېر غواړم دا شی غواړم نو ښه خبره خو دا ده چې جلکی خپل وکړی سي
د ضیا الرحمن په وینا کا کورنۍ نجلۍ ته اجازه نه ورکوي چې د نکاح په مراسمو کې کینی لا قل دومره واک خو دې ورکړي چې نکاح پلار په خپل خوخه وټاکي چې د دې په استازیتوب ښه بیان وکولای شي نو موړی وایي دای په خپل یو ځل د نکاح پلار ټاکل شوی او هغه هم د ناوې رضایت او چې دی باید نکاح پلار وي
خو که بیا هم خپله نشي کولی هله قل دومره حق باید ورکړل شي چې په خپل خوخه باندې یو وکیل ځانته ونیسي د بل چا لخوا ورته تلقین نه شي ته څوک ځانته وکیل کړي مراسم کوم ډېر سره کړی خو ځل پلار یو ځل سوی او هغه کې هم زما شون خپل ترلو ورو خپل ورو ته کړي و دغه د نکاح پلار سوی زه خپل په موږ کسانو کې هم چې جنې ته ورغلو سره کې نه ستو په تنم تر کوله سي خپل وکیل دی سوګره به جنې په خپل خلو ویل سي تزم وکیل کې به نو دې مخ په خخه باندې زه بیرته وکیل سوی
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com په ځینو مواردو کې وکیل د نکاح په مراسمو کې هغه څه چې لازم وي سم دلیل نشي ویلی نو کله کله نکاح کې جنجال او شخړه رامنځته کیږي او نکاح په ساتونو ساتونو اوږدیږي د کابل اوسیدونکو ارزو د همداسې یوې نکاح کیسه کوي چې د نکاح پلار او زوم کورنۍ ترمنځ جنجال واده کې بے نظمی رامنځته کړه او حتی میرمنو په خپل منځ کې جنگ وکړ دا نوره کیسه کوي
زه یوازې تللم مالته ډیر جنجال سو د همدې نکاح تړلو په وخت کې د اهلو کو د جګړې د کورنۍ ترمنځ اته د اهلو کو چلی خویندو هم جنگ وکاو دا محفل بر هم خوړه او موږ هم بی وخت واده نه راوتلو کا وکیل م ټاکی په داسې وسړی و ټاکی چې هغه خبرې وکول شي بیا جنجال جوړنه کې دوی ته دې لپاره به داسې پوه او عالم عاقل شخص وسی
په ځینو نکاحګانو کې چې یو له جانبای نو رضایت ونه لري وروسته ګډ ژوندي هم له ګیلو مانو او خوابدیو ډکوي یو بل ته پیغورونه ورکوي چې په ما نکاح په زور قبوله شوي یا زه هیڅ خبره نه وم د کابل اوسیدونکو مینا د همداسې وی کورنۍ کیسه کوي
موږ د خپلوانو واده امغه له شروع نه په چلی د ایجاب قبول مراسم سم نه وسی دی نه په نکاح کې پښتنه نه وسی او کورنۍ دې ته په دروکیل نه ولا وسی دغه د نکاح ټول اختیارات د کورنۍ دغه په دروکیل په لاس کې و نو وروسته چې دوی ګډ کورنۍ ژوند پیل ک د دوی ترمنځ به ډېر شخړې کېدلې او دا جلی پورته ویل چې ما هیڅکله پښتنه نه وسې په نکاح کې چا ستا دغه هلک خوښ نه ده خوښ له شروع نه نجلۍ ته واک نه ورکول کېږي نو دغه بیا پیلې وي چې کورنۍ شخړو سره دوی مخ یي او دوی تل جنګ جګړې کوي
د اسلام له نظره میرمن په کوم حالاتو کې کولای شي ځان ته وکیل یا نکاح پلار وټاکي او وکیل کوم صلاحیتونه لري د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر زیاتوي
پدر وکیل یا پلار وکیل دا یو عنعنوي اصطلاح ده په اسلامي شریعت کې مونږه په نوم دی وکالت یا وکیل چې هغه د نکاح وکیل وي او یا د هر شي وکیل وي دا یو اصطلاح لرو دغه وکیل مسؤلیت فقط د هر انسان یا ښځه یا نارینه د دې پیغام رسول او د دې د اراده تمثيل کول دي مخصوصا په نکاح کې چې کله زموږ په عرف کې نکاح پلار نشي څوک او دغه نکاح پلار د خزل اراده نه بیرون هیڅ نو صلاحيت نه لري او هیڅ نو مکلفیت نه لري د مکلفیت د خزل اراده تر هغه حد پورې چې خزل د اختیار ورکړي دغه اختیار په چاپیریال کې کولای شي دغه په اختیار په محیط او ماحول کې د وګړي او خپل اراده تمثيل کې د خزل اراده په نمائندګۍ یا د غیپ استازیتوب
د افغانستان په قوانینو کې نکاح پلار چاته ویل کیږي او یو وکیل باید کوم حقوقي شرایط ولري د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد همایره حقمل زیاتوي
هغه څوک چې په نکاح کې د پدر وکیل په حیث باندې د طرفاینو نه ټاکل کیږي هغه باید د حقوقي اهلیت درلودونکی وي همدارنګه هغه کس چې په حیث د پدر وکیل د نکاح په وخت نیول کیږي هغه باید د یو نیک شخصیت او د شناخت په ټولنه کې درلودونکی وي یو امین شخص وي څو چې وکولای شي د نکاح د ولایت هغه مسولیتونه چې د تراجی کیږي هغه په سمه توګه د هر چا د خانه چې په دروکیل نیول شوی دی دغه په وړاندې او دغه د عقد په وړاندې په سمه توګه ترسره کولای شي
د استاد کوثر په وینا خپل میرمن کولای شي د ایجاب او قبول په مراسمو کې ګډون وکړي په دې کې هیڅ شرعي ممانعت نشته
دلته په افغانستان کې عرف دا ده چې معمولا ښځې نکاح خپل ناظریږي او نکاح پلار نیسي، او خلکو داسې انګیري چې شاید ښځه خپله ونشي کولی خپل دغه مباشر یا مستقیما خپل عقد وکړي. خو دا خبره غلطه خبره ده. د اسلامي شریعت له نظر نه ښځه هم کولی شي د نکاح مجلس ته راسي، هغه خپل رضایت یا عدم رضایت خپل ابراز کړي، یا که چېرته د ښځې د اختیار خپل ولي ته ورکړي، هلته بیا هغه ممثل یا څوک چې ولي امر د دې ښځې ده هغه ټول اختیارات لري چې د ښځې د غوښتنې مطابق او د عمل وسی. په اکثره یو اسلامي هوادونو کې دا ده چې ښځه خپل مجلس د عقد یا په محکمې ته یا مجلس د نکاح ته مستقیما ښځه خپل حالت حاضرېږي، او د ښځې د حضور په ترڅ کې د نکاح صریحا نافذېږي او تړېږي. دا بهترین عمل ده او د اسلامي شریعت سره موافق عمل ده.
خو ځینې خلک بیا خپل رسم و رواج ته ډیر ارزښت ورکوي او وایي چې د دوی په کورنیو کې همداسې دود دی چې نکاح کې باید ناوې ګډون ونه کړي، ځکه چې سبا ورځ بیا خلک رنګارنګ خبرې کوي. خو که د نکاح په مراسمو کې خپل انجلۍ ګډون وکړي، دا به څومره د هلک او انجلۍ په آینده ژوند ښه تاثیر ولري او ژوند به یې خوشحاله وي. استاد کوثر زیاتوي،
څوک د ښځې اراده په پام کې نه نیسي او په خپل ځان سره وکالت کوي، یا داسې نکاح چې هغه ښځه په هغه کې راضي نه وي او څوک جبران هغې ته نکاح کوي، دا نکاح باطله او فاسده نکاح ده. اصلا دا نکاح باطله ده، ابتدا د دې صحیح نه ده، او کوم نتایج چې په دې مرتبېږي هغه فاسد نتایج دي او عقد نه ده سوی.